ګرانو دوستانو ستړي وشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې ډېره برخه د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. د غزني چارواکي وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوې. د تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډېره وخت ولاړو، زرنج ولا ځواب پاتې سم پر مچرګار چې لوړم زرنج ولاړو دی. رالم کور ته مخ سره یا پټا اوسو چې رالم ته ور بلې دته شته و سړی د پر د مچرګار چې سپاره و ور اخزه د سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پورې د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی اخیستی. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د اید بیبي د پنجشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د اید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیس په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کاوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس د څلور کارخانو د له منځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبره ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
بند ولسوالۍ په درې ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعاله شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمه کې جوړې شوې چې زموږ ځواکونو عملیات ورباندې پیل کړل، چې په ترڅ کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخانې له منځه یوړل شوې. او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی ونیول شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوي و، امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غزني چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد پکې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر دیرشمې دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چین د پنجشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیردو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلي. تیر کال له هرو 10 اوکراینیانو څخه 8 تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې 1/2 برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو 2 یا 3 کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالنی ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویډیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالنی وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویډیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه دا د خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي. په اړه یې د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یوه تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یاماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدواري وو چې د جنګ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنګ د کمېدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخه ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغه اوس لګیا دي په خور یا په میرمشا یا په کویته کې همدغه باندې هغه خپل مشران سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغه سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغه یو مثبت نتیجې ته ورسیږي ځکه چې هیڅ کله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅ کله موږ داسې خبر نه اورېدلې چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی پر خپل ټویټر باندې لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځنډیدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د دسمبر پر 14 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزی په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوې دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. ورکه د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پیکور د شورا په استلا یا د حقانی صاحب شبکه مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوی دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې دا سپریږي چې امریکایان پرته دی چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي. فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. ویل کېږي چې د پېښور شورا په شمول د اکاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بادن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسېږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند د شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یوه ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه یرغل تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کی.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن څلوېښت کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیګ ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حفیظ الامین ووژل شو او کارمل د حفیظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل،
د جدیش پژما د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دوی راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا منل لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څباندی 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له هیواد ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیریدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان و.
پغم دی جدی د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کده لا غیدل ته پرې کودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل
بیگم دی جدی بدبختی دی افغانستان ته شش جدی روړی دا چتنن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه دی شش جدی نه خطرہ کنه لري.
بیگم دی جدی چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوی او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هر څه ویلی چې شپږم د جدی د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجی کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنګې نو دغه مشته وي وای مچه چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبري کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل په غو کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شهري نه راکړي. دا اوس چې کوم دور لمن تیریږو موږ بارود وخلی خراب شو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي. د پخلنځي خواته تیر شو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک ته ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
کیو جنت تمزو کو رشتیا خبر دادا کیو جنت تمزو کو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا بلا لا را جدا
لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري، فن نه لري، هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه، بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. هر وخت په پښتو ژبه شعر لیکه او څلور کتابونه یې چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلی. ډاکټر خالق زیار په 1956 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنۍ زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علي آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خمزما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرخې یو کرغېړنه کرخې یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگا شمل گردی، او کپنو راشتم نیش دیار کنال دے، راشتا لے ونے اسم پخبل حال، راشتا لے ونے اسم پخبل حال، ہمی بیر دسا دلے ہمی اٹال دے، راشتا لے ونے اسم پخبل حال، تالے ونے اسم پتل حال، راش تالے ونے اسم پتل حال.
تاسب د بابوجی له نام سره حتمی آشنا یی. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غکی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وزنډیده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوی کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. د ډبنګ دا چې څومره پلانینګ او څومره آوازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکوم او سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلپ ته کې ما تقریبا س د 48 کسانو کریکټر مختلف آوازونه وخلي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دی ورانه کړ پتا باندې دی ورانه شي، او یو پته کې شل زل تا خېټه زما اوس پړ ده، نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي، او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه ما ګنډا، یو زې پکې ولګو تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
زیدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم، لکه اوس د خرش پرځ د خاکه ده 14-15 ورځو کې یو خاکه تیاری، نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې د سکریپ هغه ټایم جوړیږي، نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته، نو دا لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپ سینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپ سینګ زما میچ صحیح راشي. کنه جرلندو ناسوی خرش پرشی ماشومان ورسن استی، نو جرلندو خرش پرشتوی وای خرش پرشی دا واړوی چې مونږ ته کیسه وکا،
وی ادش اشپدا ولی زستاسو نیم اس وی خرش پرش دا واړه وی چې مونږ ته کیسه وکړه.
داسې زموږ ډېر البمې دي اوس دې وخت کې چونکه ماته خو ذهن کې بس یاد وي څه به نه وي لکه ګوړه کې پچاس دربار دی جړاګانو اوس یې خوند وکړه اوس ورته خاندا بل چې کوم زموږ سوپر هټ البم و خرش پرش دوړه دبا اوس شلم البم زموږ په نیو ایر باندې راځي خټه او ګټه نوي البم لګی څه تاسو سره شریکوم. هغه څه داسې دی چې بابوجي په یو پارک کې ناستې پېسټري خوري د هغې د پاسه کوچي نو یو مچ راځي ډېر ډېر زیات تنګی چې ډېر زیاتې تنګي دی ورسه کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه نو چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وایي
مچه چې دونه په کوچو مینې ځان لمې خواله.
نو داسې تقریبا بابوجي شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو سو کریکټر داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي ما وی چې دا زمونږ البم کې نینو زمونږ البم څوک نه خوښي نه ګوري. هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کم دی نو د سی ډي چونکه ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ خپل چینل باندې را روان دي بابوجي پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لي
سو کال پسته دی البوم
دا تقریبا و کال پسته دی البوم
تورک شان رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چنوي داس تلوار داس رباب داس افغان نمن.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي. مننه استاد. پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټیکنالوژۍ او دغه اوسني عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید؟
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده. هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک نظر ده. هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړه وخت یې له لاسه ورکړه. دی د تصورات دادی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي. نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی سو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی سو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري. متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته دسی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسواندو پیشوان به کتب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه د ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله سور نکړو شیبې باید الله سور نکړو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکړو ماتن باید ژوندی کړو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی دیوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یوه خبره او انسان بې له شکه له خپل انفرادیته بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت که خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یایم ماته نه داسه وایي ځکه نه دا راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال شي متن باید آهنګین شي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل شي متن باید له تصویرونو نه ډک شي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي نوی جنتونه شي نوی ښکلاوې شي نوی منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کېږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کېږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه به د سیند له غاړې به اړوم هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورئ مولانا ته راسئ دی له یوه ډېر ستر اندې شیخی له وستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه ولې نن ورځ دغه مدرس شون دی چې په کار نه ده نن ورځ دې ده هاغه نابی تازه شی بی چې د شمس سره دلدلې او د شمس په مرسته د لخپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمانه مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دي ولو د بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی اټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی دی د ماموریت داده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي، حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم. بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر شه. د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسې پیژني ستاسې له نامه سره مشنی ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ستاسې له تخلیق سره ستاسې له کارونو سره ډیر نه آشنا که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی. هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی یم. د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی یم او د خپل چې په چاته ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وختو پاتې شوی یم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې دي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو موږ بارودو وخلي خلق شو. زمونږ او ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعری په ځای باندې د مزاحمت شاعری په ګټه کړو.
څه وخت شاعری ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مېلو. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 اویم کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ځای باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوی ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی که تول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار دا د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي دي، مشاعري هم په جیل کې کړي ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم، خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تاته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی،
خدایا امن استقلال
پکې پیدا کی، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي. ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و کنه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راووخت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بلپرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف اخلي. خدا چې کوم په معاشره کې او په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تارا ته مینا کې پرو ورو را چوره،
تارا ته
مینا کې پرو ورو را چوره، جانان استاد د لاسه په مزه مزه مسکلې، او دومره مخندلې چې تا وښ کې سوال،
دومره مخندلې چې تا
وښ کې سوال، ما دا غي اوخ کو نه جامونه جوړه، ما دا غي اوخ کو نه جامونه
جوړه،
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې،
تا د خپل سترګو پیادو کرا کړ،
واه واه
واه، او ته ته شان راوې پیمانه وې زاو ته،
ته ته شان راوې
پیمانه وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په دې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته جام بدل کې شونډې ورته،
واه واه واه،
خدای چې بیا دره تم نه ځه چې نه متاثر د مولانا او د جاګیردار نه متاثر. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دینه کړی، غدار چې نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
نس کل ګنا ده نس کول کفر
بس د مولا خپه کول کفر ده خپل جمعات کې ځان ته چړی ګړی سما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغل جمعات ته راوته ویلی توبه توبه مولا تل کفر ده
ډیره مننه شم صاحب په اخر کې به زموږ ځوان کل شاعران چې ستاسي غوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمېر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري د یو مشر د یو قامپاله شاعر په توګه د یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دې کړې ده منډې ترډې دې وهلي لوږې تتندې دې تېرې کړي دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وی کالو ته اورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدلو چا ته م شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړنه شم چې زما فکر مړنه شي او دا لاره مړ شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای میکول چې یو څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د دې چې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تیر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئی سو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کېږي یا ویل کېږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کېږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده. جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بن او کین چرت زیبن، لار بدلا وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تش لخبرو دک ده، زک سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډاک ته، زکه سر هر تن در ته نیسم خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود. د سترګو کسی چې تمام ورځ کاګه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو که نظر سر و بساتما. پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلصاتما.
باوجود دی چتا تلارن،
موسیقی.
لپار جوڑنا